آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ پاړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپید د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د سچین ملمانی هغه ته هم سلامونه اني کېله بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت د بیکاری او خپل هر تر رسیدلې نو مسافر چې کوم په لار ځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پر رفع شي کورونو مشکلاتونه ډیر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډیری خلک هم مجبور کیږي چې کور کو بچی خماران نه دي چې خوري و اوخري اخو انسانان دي دولت باید غم اوخري د بیکاری غم باید اوخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخشي به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پورې چې دغه مشکل را فشوي نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرکشته خو ګور رسیږي به دل د کور ته خپل ډیر خپشتوان جوړي دغه مسلې د وجه نه خلک چې د خپل ځانونه هر څه پریدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچي او خپل ځانونه بسې ګور رسید خو خپل فیملی به هم آرام کوي کوونه رسید مرګ خو اسه همشته مرګ برازي ژوند انسان پیدا د یو ورځ مرګ د پاره دی د دولت زمون د ځوانانو د پاره د کار زمينه برابر کی کارغه ورته اخري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب غنی د پکتیا ورته د ګرد سره سره د پرنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استنبول کې مولا ډیر خراب دي ډیر مشکلات دي لارې ډیر کړکچنې دي هوا ډیره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کیږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اوري کوشش وکړئ چې له دې غلار څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډیر خراب دي لارې مرګونه هر شی موجود دي
له غوښتنې د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمینه نه ده برابره کړې د عوام لپاره او دلته محلي سیمفونه چې د حکومت او د عوام ټول په ګټه و د مل په سطح شش مسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انټرساس و دا مسات نه پرېږدي باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا تیار ظلم دی شدید عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد دي او د مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باشه دا کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کولم امرته ځخه چې موږ مسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهه دا ډیر سر نخلاستوب دي ځکه دلته حکومت کې د نن اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم ازاده رادیو ته سلامونه نیکله او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډیر لیدل دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زمو ایران ته زمو ترکیه ته زمو جرمنی ته زمو فرانسې ته زمو بل ملک ته زمو دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینې سي را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالته ونسي ځینې څنګه یو ډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور یوادو تتل د سیادت ګرځیدلای د دلی سکار ورته پیدا کیږي نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځک د افغانستان پیسې له سره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته د ډیرو عادت ځنی بیا له شوکه ځي او یو یو کده چې ډیر مجبور وو نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاد هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم وورید چې وایي په سخت لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالته اوس د ژوند کړی تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک ته زړه نه کړی دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتون کوي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسو د 1900 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ په 1900 کې هغه تاسو شوې د ملل متحد چې هر هغه کس خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي بلکې وګورې یا احزابو پورې تړلی شوی او یا هم د سیاسي افایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې دا د کډوالۍ په دوه مهمو اړخو کې ومنل شي نو که چیرته دا دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتو په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقاید د دې کسان کډوال شوی دی او خپل وطن پرېښی د نورو هیوادونو ته تللی یا لوړ دی هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوی چې هغه عامل فقط امر د نامو په
مرمو جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري او عوامل دي او د ایم اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ د مېسر او په مېسر کې چې اولنې څنګه زي سیاسي او امنیتي د چرنګ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو شمانه شوی دا څنګه ټول دا د افغانستان خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نور هیوادونه ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په نړۍ بنیا په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي موږ تاسو نن ګورو چې نن د معارف دروازې باندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوی نسل نوی کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په خپل سره کې ته په خپل یو محدودیت او موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له ځان هم د الله چې هغه هم ورته چې اوس نه نه سره او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت نه سره دي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هوادونه تلعشی بلخص یا گاوردی هوادونه تا یا نور هوادونه تا د ټول ستونزو ځانونه وباسي تر خو چې د معرف د علم د تعلیم د مرارې د باندې نه مسایل شي.
د بشري حقوقو مسأله یا د تعقیب مسأله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څنګه وکړم، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه د زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت وو د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو، ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شو، ډېر کسان وبلل شو ابدا مرګه او قادرې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یو ستونزه وه، او دا هم هغه یو ستونزه ده له بده مرغه چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د افغان په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرې خې دې حقیقت نه دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولای چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته بریښي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو شورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځینه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلق ته بيخي مستدرس نه نو داس مرزا تر مسول چارواکو ورسيږي چې معنا دی خواته څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یالا دروغ وای خلق ته کومه قسم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون کو ردون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج د ذکر د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه پکښه او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرد په کوڅو په لارو کې ګرځي اتس چې ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې موږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوال موسسات له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه سیمپونه را پریږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نکلی احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي د مخابراتو د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نسته دلته خادین هسته خلک ډیر ستونزه سره مخ دي. که یو مریض پیښې یو د بل پیښه وسی هغه پنو تلیفون کارنه کې خپل بسړای ورده. نو تاسو خندای له ده دا پیغام تر مسولینو شروه مسول چارواکو ورسو موږ پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت فلمند ولایت مسایس خبر کوم. ازادي رادیو همکارانو نه هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم والي صاحب او ټول اړوند مسؤلین نخبت وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي، د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو پخپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې دا پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوي او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره درد به درد دي. کورونه ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کړي شدي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنې لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و رباط و سیدان و تن پلوی نو منطقه و با گرسره که نداری، خلق بیروزگار دی، بیکار دی و کشتو نام و نسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچه هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو آزادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسې ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځان نه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم ستا که غواړې لمبر مراته واسطه د تواسطه هم سخت ظلم سره کیږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسیږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ رادیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 21 201.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201. دا مکتبو ته اجازه مې وکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیر ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کم رنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
آزادی ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میادي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاوت ورکول کېږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کېږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کېږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کېږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاری او بل د سونګ لرګیو نه بعد نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کور کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړي دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریز مکو ته پاتې واغې هم خرڅه کړي ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نر خونوا تاسو بهتره معلومه ده، کرا دې کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. مونږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دې ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تم توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی مونږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت ده چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم؟ ولی په ډیر مانو بتونی و رئیس چارو وزارت غی شرفندانه ما ته حکم راک، وی می وړ وزارت غت اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلتا. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګان تیر شوی، ولې تر اوسه نتیجه منفی ده؟ مونږ ته چاته مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کړه نه کله سره راغونډېږي، د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه زمونږ د ټولنې خو یاګانه باس هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده او هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی ملل متحد ته مو مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ور ور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه د ماته راپاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه در کړی مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در راسپارل شوی
څنګه صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پوچی شي مصروف کو دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن موږ نه خوشی کړم دلته ورته پراته یو کپوري که په هر حالت سره ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو ځکه چې وای یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ د سروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خوځي خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نه شي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورشو دا ول ز خپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویشي یا باید خارج ته ویول شي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغسې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بلخواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورشنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظورې بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پیسو پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وزه کیږي دغه پیسې چې راټول شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړئ موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکوو درته وایي هغه پارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي، ټول پانتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده؟ دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامی نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامی مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړی شي. نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړی شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامی نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامی خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړي به زده تولګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي. ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دې خپل خپلوانو نه واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي، بیا شوم بیکي، هغه خرڅي د فاميلي عشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ ارزو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده. په خار کې اوسېږي، د کور کراونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه مونږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمی کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده. د متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفورم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال مور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول امورات د ماش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي وي درې زده کلنۍ ماش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورور ودرېږه چې زه دا ماش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې مونږ یې تیریو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکي، یو میاشت به قرض ورکي، یو کال به یې ورکي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې اتش په توش په تو کې دی قرار لري، دا له مرزونو ډکم د دستم. مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼي. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شي کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو یهودی ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مله. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې. هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرج به مو کو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نویس کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دی، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دی. محمود قذافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده، او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي ملما
کلی مړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلی مړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا به دیدنا ورنظم سبې دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وقتا پا کمال هر دیرا وستما 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 بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبې دیدنا به دیدنا ورنظم سبې دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پخته وطن پخته وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.